د هند سینما د دوه تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالي پوهنیاري سیدی مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 2 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغې پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دې وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په 10 نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. غزلیز ماخام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیاردر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزا نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی، خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټی هندي الاصل میلیاردر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستی دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم و چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 88 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوي شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه یې لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سې شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینهوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتاسی تو لوگ کو سید جہان دی سیاران سره دی سیاله لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپت پر ځای کار واه. راځي سید وطن پهیلن آباد کو، راځي سید وطن د علم په غانا او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د تورې او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلی، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پلی او تو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړم څنګه به وي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګونډی ماشوم مې سستر ستومانه ده.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوې ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان و. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې راڅرګنده شوه، ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن و نری ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بلاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د جنوبی اسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانیستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوي ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانیستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینهوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلی په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلی د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي چاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې ایښوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
پروانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیایمه کلیزه هم منځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 عیسوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همدارز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه اته ځلې خپله کړې. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دغه ښکلې او په زړه پورې اواز خاوند
کشور کمار د هند ستر او نامتو سندرغاړی دی. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی و، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه و. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو. چې د هند ډیره مشهوره سندرغاړې لتا منګشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار تھے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. کسر هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یوه رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه لپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وای چې د پخپلې د پروډکشن یا تهیه کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاگن کې چاون مین فلم چې په 1984 کال کې جوړ سو، چې دغه فلم کوئی لوتا دې مېرې بیټي ویندین سندره هم د پخپلې ویل ده. کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې و کلاسیک سندرغاړی و په میراث رسیدلې و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند د مشهور سندرغاړي کی آی سیګل تر اغیز لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې یې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه تر سره نسوه، هغه د یو بل هندي سندرې جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټری لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
نخروالی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی بھالی.
چې دغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش پاملرنه ځانته راوړوله، او په 1983 کال کې کشور کمار د همدې سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دې ته راوبلل سو تر څو د مارنی کی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیری پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه ته پر هم وفا کر نه سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندری د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بدلیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی
او جلدی کا نام زندگی کے ہم رشکار سو
دل کے بھی کرنے کو ملتے ہیں دل یہاں دل کے بھی کرنے کو ملتے ہیں دل یہاں
کشور کمار خپل بریلی توب د شپیتو کلونو پنیمایی که اوشتا ورسان و رست تر آغا تجارتی برای توب چی پنون سو پیزش پیتم کال کیه ده تین دیویان پا فیلم کی ترلاسه کر پنون سو نش پیتم کال کیه پا یو دیر مشهور فیلم کی چی اناندهانا نمیده خپل داغ برای توب پا بش پده توگا ثابت کن ده کشور کمار ده بخت دیوه هاگ وقت مخ پر زیوال سوا چی پا نون سو شپجاویایم کال کیه په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویار جوړ شوی وو.
زندگی کا سفر ہے کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں.
د دې سندرې په آل انډیا رادیو کې د خبرولو څخه باندې شوې او د هندستان دولت د پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دې مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې سو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهاله چې حتی یوه ورځ د خپلې مړینې مخکې چې د زړه د ریدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلي سره یوه ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1988 کال د اکتوبر پر 13مه مړ شو. خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډېره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې ده، د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنا ژبې ته راداخلیږي چې دا یو بهیر دی په ژبنی تحولاتو کې هم راځي. ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي، د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، او هغه بدلونونه البته زیات دی چې موږ ګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلیږي. او هر ژبه، یعنې د نړۍ هر ژبه، د دغه پروسې نه هغه نه دي پاک نه دي، یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بل نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبې ته راداخلیږي یا واردیږي، دا ځانته بعضې اصول یا قوانین لري. او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلیږي، هغه د همغه ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتې دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتې، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتې دي پښتو ژبه کې ځینې ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد فرض کوم ځینې کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزندغه ځینې کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته رانه نه وتی.
یعنی دا غوي مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او دا اوګدو هغه اخري عین چې دی هغه حذفیږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ دا کلی چې جمع کوو د جمع په شکل استعمالو نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقیږي. لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وایي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان کشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغوی یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوئ کوخه خو کې چې اما غډول ولیکي مګر کچیرته بیا مانوي خواته وګورو خی یو شمیر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځ شي. د بیلګې په ډول زموږ یو شمیر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا کومنګ د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي تورته زین نور کلمې وګورو الت تلفظ په عربي کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلي دل طبيعت د تلفظ موږ بل ډول کوو. اگر انګه تلفظ موږ نشو کول لکه د لعل تلفظ موږ نشو کول
اصلي تلفظ نشو کول
د ژبپوهنی د قوانینو لمخې څه په کار دي دا کلمې اغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي اغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو اغه د چا کلمې د کوم بل ژبه ناراضي اغه زمون یاد پښتو ژبه د قاعده لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دی اغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینی وازونه دي چې اغه خپل د پښتو ژبه مال نه دي اغه د بل ژبه مثلا د عربي دي. فرض کوم اغه لس یا اته یا نه وازونه دي چې اغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه یې نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګ خپل تلفظ سره یې ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګ هغه کلمې په ما خپل د دې شی په لحاظ باندې په ما خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که مونږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزند دغه کلمې چې په سوات لیکي یو کمیس په قمیص او مثلا اوس دلته پښتو په کمیس په شکل باندې راغل دي هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروانه کې کومګې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکې راځي.
بلګې په ډول زوایم چې مونږ معمولا الله نو وایو کنه مونږ الله وایو
الله
کچیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای پکې را پیښ شي او چیرته الله ولیکو نو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سلطان ولړیږي چې البته لمه سره ده هغه دا چې اکثر وخت موږ ځوان کشر او ځوان لیکوالان اغوی کوشش کوي چې یو شمیر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو یې هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې مثلا ځینې د عربي نه ډېر متاثره عربي کلمات لیکي ځینې له انګلیسي متاثره کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکړو څه بدی بولري چې هغه پخوانی لغتونه زموږ را ژوند شي او کنه هغه لغتونه چې له نورو جبر غلی دی هغه مکارو نو څه ادلون بدلون را مسکی په ژبه کې
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا هغه لغتونه چې ډیر په خوا په تاریخي لحاظ باندې ژبه ترانه نه وتی دي او هغه ولس یا ټولنې قبول کړی دي او هغه هم د سیراپات دي. لکه دا کمیس مثال کومه خط ور سره وایو دا د کمیس لپاره یو مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او موږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په باندې تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط به شاید محدود محدود خلک استعمال کی، مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی، یعنی هر د درشی کمیس تم کمیس وای او د نور جامو کمیس تم کمیس وای، نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه سونځ نه ده. او پات شو دا نور خلک بزی یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه درس ویل دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی، یا مثلا په بل ژبه کې په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبه کې، هغه مثلا د هغه بل ژبه د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری، شوری پا دی مانا بنده دست فکر که چی دا با یو نوی آقا دی یو موت دی، یو موت خبره دا بس آقا کلمه خصوصا تاسو کوری دی کزی پختون خواه پا پختو که خصوصا پا مرکزی پیخور که ادبی جبه تاسو کوری، ادبی جبه طول نمائی نمائی بحرانی کلمه استعمالی، مثلا اردو استعمالی خود دا آقا محید دی تاثیر اثر دی، اونو انگلیسی زکر چی دو دوی طول عرص زیادتر سال په انګلیسي دی، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاري.
او دلته مثلا یو بل پښتون استاد راولاړ شو د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځینې وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچه شي. د دغه سوچه کې دا له تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچه کې دا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه کوم لغتونه یې باید نوي ورته جوړ شي.
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغت پوهنه په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي، خو مقصد راځي ژبې ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بی اندازه لغتونه باید ژبې ته رانه نه نوزي. تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه د لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپلې کلمې استعمال کړو. خو هغه زینو کې چې کټمټ راواخلو او بیا یې دلته خپل مولرو هغه د بلې ژبې نه دغه په یوز باندې کار کو، دا صحیح خبره نه ده. مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپل ژبه کې خپل اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغه سره موضوع بس یا نشو بیا هغه نو وروسته مونږ کلمه جوړونه دلاره نه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړو، که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا حل مطلبونه شو بیا د ترجمه دلاره نه، مثلا ځینې اصطلاحات ځینې کلمه ترجمه کوو ژبه ته داخله و، نو دا یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي، بیا که په هغه کې پیدا نشو بیا د کلمه جوړونه دلاره نه. کلمه جوړونه په دوو طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمه جوړیږي او یا په ترکیبي توګه، نو د دغه لارې نه مونږ کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې دلاره، مثلا د بلې ژبې نه یې را ترجمه کوو، خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش را کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوګیزم لپاره ټاکل شوی دی هغه سره سر نه خوري او مشکلات راولګي. د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بی بندوباره شکل سره یا په شوري یا په غیر شوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصول او په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوها پکې لري او د ژبې بنیادي د ژبې ریشه د ژبې مختاری ورستاری دی ژبه هغه افلیکسونه سفیکسونه دغه باندې پویږي هغه کول شي چې د ژبه لپاره کلمات او لغات په هغه د قانون په چوکاټ کې هم دغه ژبه د قانون په چوکاټ کې ورته دغه اصطلاح اصلاحات جوړ کی یا کلمې جوړې کی. مګر یو شمېر هغه کسان دي چې مثلا یو کلمه ده د معنا په لحاظ باندې یو مفهوم لري او دوی مثلا هغه ته یو داسې ورستاړي ورکي چې هغه هغې سره نه لګیږي. مثلا اوس فرض دا د ایز ورستاړی ایز دوه ځایه کې مونږ استعمالوو، یو ایز د صفتي نسبتي صفتونو لپاره استعمالوي، یو ایز د ځای دپاره. مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چې وایو بیا دا بل به یو زی باندې ساده زی باندې کې، نو دغه ایز به خپل منځ کې فرق کوي.
اوس هغه چې په زی باندې ختیز
که په زی باندې و هغه د ځای
او د ځای لکه ختیز او لویدیز
دریز
دریز او هغه چې په یی زی باندې په ساده نورمال زی باندې هغه
نسبتي نسبتیت روستاره دی. سیمه ایز خمته ایز سپیز دغه سی نو هغه باید په دې باندې ولیکي. اندل ته فرق کوي مثلا
پښتو د نیولوګیزم دغه کومه پروسه چې د چینی لغتونو کې جوړي تاسو څومره بریالي ګڼئ؟
تر یو ځای پورې خو زه وایم تقریبا لږ تر لږه د نیولوګیزم یا د کلمه جوړونې سیستم په پښتو ژبه کې بریالي پروسه ده، په دې معنا باندې چې خپله دا ژبه دغه استعداد لري، دغه قوت لري چې په دې کې مونږ د یوې کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کړو. خو دې کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنا کې د کلمې په استعمال کې توپیر رانشي یو، او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړون کې د کلمې هغه آهنګ غوږو ته نامانوسه واقع نشي. که چېرته په غوږ خونه لګي ټوله ناغه نشي زغملی، ځکه چې د ژبې د اصول او قاعدو نه به لرې وي.
ډېر مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
وږمې دا ځل دوه لنډې کایتونه لوستې دي. دا وایي په یو نقل کې د عمر مختلفو دورو ته په پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي. راځي ورته غوږ پشو.
د معنویت مزل. ځوان مرشد ته ورغی چې د معنویت په ګاڼه یې سمبال او د اخلاقي عظمت څښتن یې کړی. مرشد ورته وویل تر یو کال پورې چې هر چا په سپک سترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه. زوان د پیر ومنل او لتی ورسته بچی هرچا وکانزه او توندی به ور سره وکړه د بلجی به پیسې را وېستي او ور به کړی. کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چی د معنویت بلار کی بل هدایت ورکړي. مرشد ورته وویل پاتاله بازار روډه را تروړه. زوان چې څنګه په روډه پسې لاړ، مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او خوري مرید ته په لار کې ودرید. د مرید په لیدو سره سوالګر په کنزلو ورته سر شو، خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال مې په کنزلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم، د شکر ځای دی. مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده، ورته ویې ویل آفرین، په اول امتحان کې کامیاب شوې، اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړې، ځکه په دې پوه شوې چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندي. د عمر بهیر. څو کس دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري. د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ګارسونان یې ښکلې وې. لس کاله پس چې پنځوس کلن شول، یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ، ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه. د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه 115 مخه لري او تیمور پکې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون ایواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د خپل لیکلې په خپل قلم لیکلې. بیا د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوي لیکوال دی مارسل بریون په نوم، هغه بیا بیلابیلو موزیمونو ته تللی، د خاطرات راټول کړي دي او یو کتاب یې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسو پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډېر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بیلابیل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي، او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړي دي، او د پدې خاطر چې نړۍ ونیسي ډېر مختلف کارونه کړي دي. په دې کتاب کې ډېر کله د جګړه ستایلې ده، خوندوره یاده کړې ده. نو په داسې وټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډېر دی، آیا دغه سې کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته وده نه ورکوي؟
ګوره، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نامه څخه هم خپل ګټه کار اخیستی دی، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلطه استفاده کړې، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خدای ډېر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوه شي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پوښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی راځلمی شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولی شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی، پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه د ټول تیمور کړی وي؟
دی خپل هم دا خبره کوي، مارسل بریون، چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دی اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده. د پلاس چې کوم خبرې لیکل شوی هغه دي، نور زیاتونې بیا پکې شوی دي، ځکه کله چې پرسیج باړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو تابان مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څه ډول یو سړی وو؟
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې داسې کیږي چې دی مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفي کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کوره کیږي. مثلا دی د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړه کوی شي او بیا را ژوندي کولی شي، او زه چې یم بیا نشم ژوندي کولی خو ټول مړه کولی شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دی شاعرانو، عالمانو او صنعتکارانو ته ډیر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دی برید کوي، ښار چې کله ونیسي، نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره خزو ماشمانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلې دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چې هلته پلار یو خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایې، دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، ده څه کړي دي، او د افغانانو په اړه ده څه ویلي؟
دی له افغانانو ډېر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډېرې فتح هم کړې، بریاوې هم ته راوړي او راوړي دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د دنه څو نفر ورکېږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دی پیدا کیږي، نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې د هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي، دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ کلم نه پرېښوده، نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلزئیان چې دي یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي، نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د آس نه کوز را غورځېږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي، نو هغه کلزئیانو ته دی ماته ورکوي. او دی په دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګېږي. کله چې کلا ته داخلیږي، نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي، نو کله چې اذان وکړي بس د افغانان چې دی هغه کرارېږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی یې، نه غواړم چې تا مړ کړم، ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې ده ته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی چې د دې تیږه هم تا نه پرېږدي، تیږه دې مړکوي، دره دې مړکوي، د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي، هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دی همدا یې ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښېږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنګونه یې وو او ښکلي جامې اغوستې، ډېر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دا یو ډېر ښه قومندان و د جنگ کې جګړې، او اوس هم کولی شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د دې کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډېر محتاط و په جګړه کې، کاتې و. دی خپله په ډېرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار د قومندان دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولی چې دی ما مات کړی او ما ته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غره بیختره کو شوی نه وای نو ما نش وکړ کولای چې دوی مې مات کړی وای وړینه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولولې ولولې ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وایي او ورستل د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب بینی چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړ کېږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول چې کله چین ته ته د چین پاچا چې و هغه د ده څخه نافرماني وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی او د کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي د ده څخه وروسته د ده زامنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هند کې نو د دې اولادام چې د پر کم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستیو ختم شوی دی